پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی نن مسکو ته روان شي. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. په سر کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو ډېرې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خبره کړه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشر غلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی یو آیوش مرنوری سیاسی سیره ده پلاوی نور غری ده. د غونډه ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی د ګډون ژمنه کړې وه. د غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال وایندي جیلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو جیلینا پورتر تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د امریکا په استازولۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن پر خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنگلاديش او سریلانکا کې د خوري سوی کورونا او با پرمخال د اړینو عامه روغتي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول او خبرداری ورکوي چې شایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیل دوستاینه وکړه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تیر ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړی وو. تمه ده په دې بهیر کې د شونځیو او پوهنتونونو 4000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په شو وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکو نه په دې هیواد کې شونځي نوي تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه 15,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیق کیږي. نوې ډیلی دا واکسین له افغانستان سره مرسته وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوه نن بلې سبا د جمعې پورز او دریمه او روسي د شنبې پورز ده. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وسوې چې یو د یو په وړاندې مساوي سوې. زموږ اخله ازادې راډیو ری د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا شار او هغه ته څیرمه د جزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمه د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایی نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او وویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکوارټ سیمه کې، درې د ګولډ مسیج سپا سیمه کې او یو اروما تراپی سپا سیمه کې وژل سوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته شوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه اداره پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو لري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین ملیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي چې لامل یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لږ دوه هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازنیکا واکسین څه باندې یوولس میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
زموږ ځخله ازادي راډیو او ری ساعت 12 بجې او و دقیقې شوې. د روان خبرونه په دوام کې بوابرې د افغانستان د دولت پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رواني شي. په کندهار کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځای شوي.
وای مو پات سوي کورنۍ روان نه ول وسم په سرایو کې طالبان ناست دي وسم شپکه مولاشت.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 قربانیان له حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ترین کوټ کې خلک وایي د شاري نقشې د نشټوالي له کبله کورونه نشي جوړولای.
دا په دی نه به ته و چې سبا یا بله ورځ نقشې را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکو باندې مصرف نسو کړ.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. زموږ شخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر په منځني څپه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز لیکلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي ملګري دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې ټول سیاسي شخصیتونه په دې صلاح شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل. مسکو ته له سفر وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوري پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای د ترهګرۍ جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خلیل عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسي ونډه مهمه بلل یو ځای کوي. د طالبان او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس همدا ډول د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل یو هیله ښیي چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې په راتلونکي کانفرانس باندې مثبت اغیز ولري. د مسکو په غونډه کې د حکومتي پلاوي سربېره حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی له سیاسي پلاوي هم نن چهارشنبه مسکو ته روان شوی. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرچی پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس تانکتے او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه کې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي. یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو ګړندي کېدل او همدا ډول په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنجشنبې په ورځ کې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي. د نن ازادي راډیو ته وویل
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تبه ده چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 13مه مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه دا غونډه به د دوحې بدیل نه وي. بلخوا کابل ته د خپل سفر وروسته زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي. ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارزسی
د مسکو د غونډې تایید کو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
در نشسته د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له دریځ سره په ټکر کې عمل دی. تازه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل د ټاکنو له لارې واک خپل ځایناستو ته لیږدوي او حاضر ده چې حتی سبا هم ټاکنې وکړي، خو که چیرې ټاکنې ونه شي بل بدیل له لارې نشي کولای واک پرېږدي.
ډیره مننه د اوسنی رادیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت پلاوی مسکو ته روان شوی دی. په دې پلاوی کې یو شمیر سیاسي شخصیتونه هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ولو ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ پر یو دولتي کاستر موټر د چاودنې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ او مخابراتو وزارتونو پر موټر د دوشنبه د ورځې په چاودنې کې څلور شزي او یو ماشوم وژل شول او 15 کسان نور ژوبل شول. د دې پیشي و قرباني خاطره نومیده چې اومندوار و او لخپل درې کلن زوی سره یو ځای و وشل شو. د خاطري خاون سهراب وی ل واده درې نیم کال تیرې د لاو ټاکل شي و چې تراتونکو څو میاشتو یې دوهم ماشوم هم وزیشي. ل دې سره د ولسمشر د لومړی مرستيال دفتر د پلازمینې کابل د امنیت وضعیت د شوالې لپاره د امنیتي بنسټونو د جدي هڅو د پیلوونو یادونه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
صبح اش کم شوخی میکرد
دا خاطری خاون سهراب ته هغه ومندوار میرمن خاون دی چې د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کارکونکو پر موټر برید کې لا خپل درې کلن ماشوم سره و وجل سو. سهراب وایي لواده درې نیم کال کېدل او ټاکل سوی و په لند وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
صبح عرش کم شوخی میکرد.
سهر که عرش لگه شوخی کوله، موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بی عزیزې ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سو. د یوای خورې د خپل کورنۍ یوازې سرپرست او بې ګناه ووژل سو. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني؟
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی 3 کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزوري تورنوي. د کابل ښار اوسیدونکي مجدای باد وایي
امنیتی وضعیت خنه ده. هر ورځ به تکیږي، موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له سره ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا د سره د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړی مرستیال ته د کابل ښار د امنیت مسولیت لسپارلو ورسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفری او درې نفری او په چسپکی ماینونو یې خودل کې لاس ترلو دوی نیول شوې دي. اکثره تاسو په ټولنی شبکو کې هم قتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل په هنتون باندې د بریت اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی سارنوالیو محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلی قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي، خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبر ورکوي چې للارې به یې نږدې 1.1 میلیون وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کېږي. د انعطاف په نوم دغه لویه پروژه به د روان کال د سور په میاشت کې پیل شي. خغلی جنبش وایي چې د دغې پروژې له لارې به وچکالي ځپلو 15,000 کسانو سره نقدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیونه کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بامیان، غزنی، دایکندي، غور، جوزجان، کندهار، لغمان، نورستان، پکتیا، سمنګان، سرپل، ارزګان او زابل کې پلی شي چې 88 ولسوالۍ 1,316 شوراګانې تر پوښښ لاندې نیسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره په فرا کې د شنو خونو شمیر زیات کړی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په ټول هیواد کې له هغې ډلې په فرا کې 1,000 شنې خونې جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه فرا کې 290 شنې خونې جوړې کړې دي. د دغو شنو خونو له شمیر څخه 101 لوی او 109 وړې شنې خونې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو نویو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ شل پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپږ افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د اورزګان مرکز ترین کوټ شار تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیا له هغه ماستر پلان سره سمنه ده چې لسیزی مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودی او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع لرو. تمد چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي او ځینې مهم ټکي ورلمخي په یو راپور کې راخستي دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده، او شاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې شاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سېشنبې په ورځ اعلان شوه. شاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم وایي چې د نړۍ ډیموکراتیک مؤسسې له سړې جګړې راوروسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د شاغلي راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د شاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېر اقتصادي وده وکړي. د شاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د ملاتړ لپاره مخکښ شو وسی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د دې شار لپاره منظمه نقشه جوړه نکړه، نو خلک مجبور شول چې په شار کې له پلان او ماستر پلان پرته کورونه جوړ کړي. د ترین کوټ شاروالي وایي ژر به د دې شار د ماستر پلان عملی چاري پیل کړي. نور حل لسیمي څخه
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریبه ځمکه لري، خو لا هم خپل اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل له رحیم الله او پښت
دا په دینه باته و چې سبا یا بل ورځ نخشیر روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکه باندې مصرف نسکو. په نخشو ډیر خوشاله زمر به وروره سړک را جوړ سي، په چکان به مو جوړ سي، نخشه به برابر سي. هغه د سرا یو لږ څه کرا پات سو وروره، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم راته خرڅی جا و شځایم پکې جوړولای.
سبب مدنی پال نجیب الله ازادي راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان ناملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بیودی او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډیر دی، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه وینه نه نړۍ سبا را نړۍ، هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي هغه خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو خونه ده، جوړي مشکل نه دغه کې نو مجبور دي نو څه وکړي هغه خونه دغه د خټو کار دی، بل هغه خټو جوړې کړي دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړي، نه روپۍ په مصرفې د نقشې په خاطر چې بیریږي زموږ په کلي کې خلک په عینومېن کې ځایونه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نه شي جوړولی. خو
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نه هی لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې ژوند کوي. خو هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکو یادوي اصلاح استا او کستا ولې نه عملي کیږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پښت
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملاً کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلې.
د ورزګان په ګاونډي کندهار ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو 18,000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ چې په سخت حالت کې دي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اړه له کندهار دا راپور.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډیره برخه یې میرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډبل شوي. د زرمینې په نوم یو میرمن وایي چې په ډیر بد حالت کې له خپل کور راوتلې او اوس په دوه اتاق کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
موږ دغه جنګو سره غلي موږ غواړو چې موږ سره یې مرسته وسي او دغه وسې غواړي مو پاتې سوې کورونه یې راونړول. بس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، بس موږ په کمه ولاړ شو، موږ نه دوغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دی ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر موږ مؤمنان سهار وختي د چا سره راویستل، موږ چای ویشان په نغریانو پاتې سول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یخ د مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې سول، باغچې مو پاتې سول. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبور کړو، نو اوس موږ بره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو. دلته راغلي سرام په 2,000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکه په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه را سره ټول کړي، هغه سرایونه هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي او کاتې بیا په پاکر باندې نه دلته ځای لرو. نو په دغه سره ژمې د څوک ته کوره وځي زما نه پنځمه ده.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلی یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
په دغه درو کې پراته و، دا کوچنیان مو یخ ولیدې، دا ورته وګوره ناجوړې پراته دي. موږ دغه نه ولاکه لرو چې دغه ماښام به راي، ماښام موږ دغه مسجد ته څخه ډوډۍ راټوله کړه، موږ یې راکړه، موږ مو خوړلې ده. دا دل تپراتو نن سال دل تک د تر اوس پرمیاس اوس دغه بوتلو څخه یو ډوډۍ و نیم ډوډۍ مشرا او مخول د کچنان د د تبس ناس پر اوس مزه
عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلی و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپنا او نور مرستو انتظار کوي پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورونی د جګړې لامل را بیا ځای سوي دي
اوس مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام واوري فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول د ملي مصالحې علي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خبره شوه په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي د غونډه د روسیې امریکا چین پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي د غونډه ته د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي چې هغه د ګډون ژمنه کړې ده یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شای په 2020 کال کې د شاوخوا 2,200 اضافي ماشومان په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطح او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندوارو کې رول ولري د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده په دې ارزونه کې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان پاکستان هند نیپال بنگلاديش او سریلانکا کې د خبرې سوي کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه کڼل سوي د افغانستان د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي د درې سر لوبي د متحده عربی اماراتو په ابو ظبي کې تر سره کیږي لومړی لوبي نن بلې سبا د جمعې پورځ او درېمه ورسته د شنبه پورځ تر سره کیږي د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا شار او هغه ته سیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوی دی د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 230 کیلومتري کې نیول شوی دی او د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډېر داده ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوی دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز نږدې 50 قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپل علني غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق او د څلور دیش قضیو په نتیجه کې نه حاصل وی قاچاق کوونکي له دوه څخه نیولې بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل محکوم شوی قاچاق کوونکي امنیتي ځواکونو له 213 کیلوګرامو هیروینو 22 کیلوګرامو خیخی 420 کیلوګرامو چرسو او 188 کیلوګرامو خشخاش سره نیولې وو په غزنی ولایت کې نږدې 4000 کیلوګرامه بنګ ونیول شول د غزنی ولایت د امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشه یي موادو پر یو وزیر معاملات کړی چې په نتیجه کې 3900 کیلوګرامه بنګ نیول شوی او د دې موادو د ساتلو په تور درې تنه هم نیول شوی دي د نشه یي موادو دی قاچاق کوونکو غوښتل چې د بنګ پر بسګرو باندې وپلوري او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشه یي موادو 22 قاچاق کوونکي او خرڅون کې نیول شوی دي د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي روډو تو ویل لنشي مواد سره د مبارزه پولیسو د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو د ساتلو او خرڅلو پر سیمو عملیات وکړل شي. په نتیجه کې وویش قاچاقکون کې او خرڅون کې ونیول لدینی ول شو یو خلکو سره تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد لکه هیروئین، شیشه، ټابلیټ کاګولې او شراب نیول شوې دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
مخاد مخدره تو پوړانی کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیټ مواد مخدر ته چې نظامی بنای پیدا کړ نو خامخا تغیرات وبشکرا ولي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پروان ولایت کې د نشي موادو څخه د پاسه سل قاچاقون کې نیول شوي دي.
نړیوال امنیتي ما
که څه هم زموږ امنیتي ځواکونه لاستراوړنې لري خو کافي نه دي.
دا چې اجتماعي رسنۍ د نشي موادو په ترویج کې څومره رول لري په دې اړه له ارواپو محسن حسن سره مرکه لرو.
دغه کسان چې تخریبي تصویرونه نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انستګرام کمپنۍ ته چې وی بلاک کی.
د نورځي په نوم یو صحوي کارکونکو وایي چې معتادین علاج ته غاړه نغدي.
موږ ورسره خبرې کولې معتاد سره د خپل لاسونه د شاته نیولې او د دغومره یو لارګې راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مشکل دا ده چې تو خو به کړه بار کی خو موږ به په بلاخته کی.
ستاسو اندېښنام پر ځای ده خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي.
اوس پرونه له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو په وړاندې سپیل کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کومې ورځې راهیسې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی د نشي موادو په قانون کې جدي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د کورنیو چارو له نشي موادو سره د مبارزې معین وایي کله چې دا دوه وزارتونه سره یو ځای شوي نو له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم له سره غور شوی او د یو لړ تعدیلاتو لپاره عدلي وزارت ته استول شوی دی. د ملي شورا له نشي موادو سره د مبارزې کمیشنونه هم په دې قانون کې بدلونونه ضروري ګڼي. خدا خبر هم ورسره زیاتوي چې باید نوي بدلونونه د پخواني قانون ټول نیمګړتیاوي پوره کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو لسو کالو کې دا دریم ځل دی چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې تعدیلات راځي او اخیری ځل په 1996 شمسی کال کې تعدیلات پکې راغلل. اوس د کورنیو چارو وزارت وایي دا چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شوی نو دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په قانون، پالیسیو او ستراتیژۍ کې هم یو لړ بدلونونه راشي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق ازادي رادیو ته وویل دا بدلونونه په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت او اړتیا ته په کتو سره راوړل کیږي.
دا هغه بدلونونه لمخې چې له نشي موادو سره د مبارزې او کورنیو چارو وزارت ته یو ځای کېدو لامل راغلل. دا اړتیا لیدل کیږي چې له نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم یو لړ بدلونونه راسي. له همدې امله پر دې قانون له سره کتنه وسوه، یو لړ بدلونونه پکې راغلل او د قانوني پروسې لپاره عدلیه وزارت ته واستول شو. که څه هم چې دا قانون په 1996 شمسي کال کې تعدیل شوی وو خو وروستیو بدلونونو ته په کتو سره باید په دې قانون کې نور بدلونونه هم راسي.
هغه تعدیلات چې په 1996 شمسي کال کې په دې قانون کې راوړل شول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون غړي له 12 وزارتونو او ریاستونو څخه تر 15 وزارتونو او ریاستونو پورې پراخ شول. د دې قانون لمخې ولسمشر یا د هغه مرستیال به د دې کمیسون او غونډو مشري کوي خو په تیرو دریو کلونو کې یوازې دې کمیسون یو غونډه د ولسمشر او بل غونډه د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ کړې ده. پاته غونډې داسې جوړې شوې چې یوازې د وزارتونو استازو برخه پکې درلوده او مشري به له نشي موادو سره د مبارزې موین کوله. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دې قانون کې د تازه تعدیلاتو په اړه څه نه وایي خو د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی هاشم الکوزی وایي چې په دې قانون کې چې هر ډول بدلون راځي باید له اړتیا سره سم وي او د اوسنی قانون ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
ځینې مشکلات په دې خاطر و چې په خواد مخدره توک په وړاندې کم وزارت چې هغه ملکی وو او اوس مینیت مواد مخدره چې نظامی بنای پیدا کړی نظامی ته ولاړی نو خامخا تغیرات او بشکره ولی نو په دغه موضوعګانو کې چې باید اصلي هغه مواد د چا دی د چا سره راوړل سوی هغه ته باید سزا ورکول شي. خو دا چې خلک وو چې یو سړی بنا خبر و هغه مټر کې به شی ټینګ سو دغه بیچاره مټروان یا دغه سپاری چې بد په لارې راختل و هیڅ به خبرم نه و هغه بیچاره کې ته به هم قید ورکوه.
لنشې موادو سره د مبارزې قانون او فصله او شپږاوې مادي لري چې ډېر احکام لنشې موادو سره د مبارزې په وزارت پورې اړه لري. هغه وزارت چې د 1998 شمسی کال په وروستۍ کې د ولسمشر د حکم په اساس له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای شو.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې لنشې موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په پروان ولایت کې د سل کاچاکونکو د نیولو په اړه راپور لرو. د پروان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي به ډیری ځوانان موتاد کړي. د پروان ولایت ځوانان وایي چې لدی ولایت څخه د نشې موادو د کاچاکو په ډول کار اخستل او د کاچاکونکو ښکار فعالیت د دې لامل شوی چې ځوانان نشې مواد په اسانۍ ترلاسه او موتاد شي. لبلې خوا بیا د پروان امنیه قمندانۍ وایي چې دوی یوازې په 1999 کال کې څه د پاسه سل کاچاکونکي او د نشې موادو خرڅونکي نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نشې موادو قاچاق کون کې پروان ولایت له کابل څخه د افغانستان شمال او بیا له شمال څخه کابل ته د نشې موادو د قاچاق د لارې په ډول کاروي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې پروان ولایت د نشې موادو د قاچاق په لار اوخته، بلکې په دې ولایت کې نشې موادو ته اسانه لاسرسي ډیر ځوانان په نشو باندې مخته کړی دي. د دې ولایت دوه اوسیدونکو ایمال عبدالله او ندیم افضلی وایي چې په پروان ولایت کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د اندېښنې وړ خبره ده.
نیروهای امنیتی ما
که هم زموږ امنیتی ځواکونه لاستراوړنی لري خو کافي نه دي. موږ وینو چې خلک نشه یي مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي او استعمالوي. موږ له دولت او امنیتی ځواکونو څخه غوښتنه کوو چې دې ستونزې ته ډیره پاملرنه وکړي، چې د نشه یي موادو خرڅلاو راکم شي او هیوادوار مو په نشو باندې اخته نشي.
دایي او خیر د ولایت په پروان
په دې وروستي وختونو کې په پروان ولایت کې د نشې موادو قاچاق او خرڅلاو ډیر شوی دی. موږ له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې مخې ونیسي. دغه ډول د پروان ولایت له امنی قومندانۍ څخه هم غواړو چې د نشې موادو د قاچاق مخه ونیسي. هر څومره چې د نشې موادو قاچاق ډیریږي، په هغه اندازه معتادین هم ورسره ډیریږي.
پد به مواد مخدر بیشتر میشي.
د پروان ولایت پولیس هم دا منی چې د سالنګ لارې کابل او له کابل څخه د افغانستان شمال ته د نشې موادو قاچاق لري شوی دی. د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر نورالدین آزادۍ رټویل په 1999 کال کې چې د پاسه سل قاچاق کونکي له سلګونو کیلوګرامو نشې موادو سره نیول شوی دی.
مدیریت مبارزه با مواد مخدر
نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت پر روان کال کې د څلور نوي عملیاتو په نتیجه کې 129 تورن کسان نیول دي. له دوی سره 14 کیلوګرام هیروئین، 214 کیلوګرام خیخا، 108 کیلوګرام تاریاک، 108 کیلوګرام چرس، 2321 ټابلیټ کا ګولۍ او 103 لیټره شراب هم نیول شوی دي.
د احصایی او معلوماتي ادارې سربېخي چې په 1999 کال کې پروان د افغانستان یو له هغو 12 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کوکنارو کښت په کې صفر شوی. خو له دې ولایت څخه را رسیدلې راپورونه ښیي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې بند کړل کیږي.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په پروان ولایت کې د نشې موادو سل کاچاکونکي نیول شوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې ټریمادول ګولې د انسان ذهن او جسم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبري واورو.
ټریمادول چې دی انسان خفه کوي، انسان ته ډپریشن پیدا کوي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي، شخص ته سرګیچي پیدا کیږي، سردردی پیدا کیږي، استراب ورته پیدا کیږي، تشویش، خفګان، اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي، شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي، د زړه بدوالی پیدا کیږي، اسهالات پیدا کیږي، استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په اجتماعي رسنیو کې د نشې موادو ویډیوګانې او انځورونه خپرول نه یوازې دا چې د نشې موادو خرڅلاو ته تبلیغ کول دي، بلکې ځوانان د نشې موادو استعمال ته هم هڅوي. ارواپوهان وایي چې په اجتماعي رسنیو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک او یوټیوب کې د دې ډول ویډیوګانو خپرول ځوانان بیلاری کوي. دا چې په اجتماعي رسنیو کې دغه ډول ویډیوګانې او انځورونه خپرول د کوم هدف لپاره خپریږي، مخنیوی یې د کومې ادارې مسؤلیت دی، او په اجتماعي رسنیو کې څنګه د دغه ډول ویډیوګانو مخه نیول کېدای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اجتماعي رسنۍ د نشه یي موادو په ترویج کې څومره ونډه لري.
په نورو هیوادونو کې اکثره د اعلاناتو په شکل دا شیان نشریږي، خصوصا د الکول او د شرابو کمپنۍ دا کارونه کوي. نو دلته هم دا سیډنی دقیق نه دی شوی، خو دغه سی ویل کیږي چې دلته هم مافیا شته او یو شکل باندې غواړي چې ځوانان روګ دي کی او د خپل دغه مواد ته مارکیټ جوړ کی. نو په دغه شکل باندې دغه ویډیوګان او تصویرونه نشریږي. بدبختانه ځینې ځوانان ورته په ناپوهی سره یا په ناخداګاه شکل دغه ویډیوګان نشروي یا یو کاذبه خوشحالي دوی ته نشه ای توکی ورکی که دوی چرس وکی یا نور مواد، نو پا مغا نشه وقت که دوی دغه عمل اجرا کهی.
آقا زوران چه نشه مواد نیست که یادت نلری، دغه ویدوگانی که چرت گوری دوی بنده سمرا بد غیز لری؟
د کولمبیا پانتون د نشه ای توکو او اعتیاد ملی مرکز یو سیډنه کړی ده، په هغه کې وایي چې هغه نوي ځوانان چې سوشل میډیا کاروي نسبت هغو ته چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ نه کاروي، ویلي دي چې 15 مرتبه دغه کسان چې خواله رسنۍ ګوري، سوشل میډیا ګوري، نسبت هغو ته چې له دغو رسنۍ نه کار نه اخلي دوی په سګرټو باندې راځي، یعنی سګرټ سکیپ. او بیا ویلی دی چې هغه کسان چې سوشل میډیا یا د خواله رسنۍ ګوري درې مرتبه نسبت هغو نو ځوانانو ته چې هغوی خواله رسنۍ نه کاروي دوی ډیر په الکول باندې روږدي کیږي، او دوه مرتبه نسبت هغو ته چې هغوی سوشل میډیا نه کاروي دوی په چرسو روږدي کیږي. یعنی دغه څېړنه داسې ښیي هغه کسان چې رسنۍ ګوري، که هغه هر یوه وي، انسټاګرام، سوشل میډیا وکې یا فیسبوک او سناپ چټ او ټیک ټاک او هر یو ګوري او له دغه رقم ویډیوګانې او تصویرونو سره مخ کیږي، دوی نسبت هغو ځوانانو نو ځوانانو چې هغوی هیڅ لاسرسی نه لري او یا دغه ویډیوګانې نه ګوري، نسبت هغو ته دوی زر او په لوړه فیصدۍ باندې په نشه یي توکو روږدي کیږي.
اجتماعی رسنی په آسان نه کنټرولیږي، ځکه چې ټول کسان ورته لاسرسی لري، بل خواته داسې قوانین په افغانستان کې نشته. نو څنګه یو کس چې دغه ویډیوګانو ګوري دوی ځان وساتي د دغه ویډیوګانو نه چې دلته خپریږي؟
لومړی خو باید دا کوشش وشي چې تر یو حده پورې ماشومانو ته او نوو ځوانانو ته موبایلونه او یا د انټرنیټ ته لاسرسی دا محدود شي او یا هیڅ ور نه کړل شي، دوی یو رقم قانع کړل شي، په درسونو مصروف شي. او یو او بله دا ده چې د نشه یي توکو ضررونه ورته وویل شي او د هغو وروسته عواقب ورته بیان شي چې دغه ستونزې او دغه مشکلات لري. او زما په خپل فکر که چیرته په فیسبوک کې او یا په انسټاګرام کې داسې ګروپونه جوړ شي چې هغوی دغه کسان چې په دغه شکل تخریبي تصویرونه او ویډیوګانې نشروي دوی یو شکل ریپورت شي خپل د فیسبوک او یا د انسټاګرام کمپنۍ ته چې هغوی بلاک کړي. داسې یو جبهه جوړول ضرور دي ځکه چې مونږ ټولنه کې هم فقر ده، هم د پوهاوي کچه ټیټه ده، هم تعلیمي او تحصیلي کچه ټیټه ده. دا کوم ځوانان چې تحصیل لري او دوی د دغو نشه یي توکو په ازرارو پوه دي، دوی کولای شي چې یو شکل یو ګروپ جوړ کړي او دغه کسان چې نشه یي توکو لپاره غیر مستقیم مارکیټینګ کوي او یا ځوانانو نوي ځوانان تشویقوي دا ریپورت کړي. خو اصلي قصه دا ده چې کورنۍ کې باید نو ځوانانو ماشومانو ته د نشه یي توکو ازرار او دغه عواقب ور وښودل شي، ورته وویل شي چې دغه شیانو سره پام وکړي چې دا ونه کاری.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 نیمه منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطري ورده. نور زیاده یوه نه دولتي موسسه ساحوي مسؤله ده چې لڅو کالو راهیسی په معتادینو پسیکور په کور ګرځي او معتاد خجي د درملنې لپاره خجینه روغتونونو ته معرفي کوي. دا وایي چې په ساحه کې معتادین زموږ پر مخ د خپلو کورونو دروازې تړي او خجینه معتادین په ډیری سختي علاج ته غاړي دي. دا چې نورزیا په خپل کاري ساحه کې لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
منګه خوچکل ساحی ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته په دې کې منګه مختلف کورونو ته ستللې دوی فاه شوای منګه ته بد سلوک منګه سره کوي کنزلې کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر څخه استفاده کوي اغه کې دوی رواني تکلیفونه پیدا کوي او بل اکثره خلک چاقوره باسي کنزا کوي د متادین بعضی د سه خراب نظرونه لري د په اړه کې چې تاسو منګه څنګه بوزي تر سو پورې سدل تراسي خانه وینی منګه وینی منګه خو روزمره مختلف به خو سره مخکی ګو یعنی مختلف ساحو ته منګه زو او مختلف واقع منګه سره پیخیږي. خدای و جالب خاطره سو یو ورځ منګه یو موتات کرلاړو دروازه مرټکاو لیس دروازه خلاص نه کړنو د دې منګه یو همکار ویل وای خیر د دې کور ته په دیوال باندې ورواړو نو ډیره مشکله باندې دوه کسان دلته ورته درې دا یو ځان ور خطا کړي د موتات نفر کورتا چودریګه څنګه دا مونږه تداوی کو نو سکلې کورتا ځان ور خطا ک ال تسپیان ول یو سلور دانی سپیان یو دم په مونږه باندې راټول سو دا سلور سپیان ام د سی یو طرف بل طرف ته درې د مونږ حق پک حیران پاتې سوسیال ته دروازه نه خلاصي کې دین نه نه قلف کړي او بل ته دا سپیان ټول راټول سی وی دي خو نه پوي ګو څنګه چلو دا د خدای پاک رحم او سه مونږ ام د سی ودری دو حق پک حیران دي سپیان ته ګورو مونږ نه بيخي د سی یو حیران غوندې سوس وس مونږ دوی سره سو کو نو په خپل بیر تلاړه دا ډیره جالب او ډیره هغه واقع و ډیره ترسناک هغه ورځ مونږ ور سره خبرې کولې موتات سره د سید خپل لاسونه د شاته نیولې مونږ ته د سې یو څه اندازه کېدل چې د خو یو کار کوي مونږ سره نه پیګو چې دا دغمره یو لارګي راوخ کدي شانه تر سو پورې سوارو کی مونږ سره خو د دفتر له خوانه ګارد څوک نشته د خو اوس د مونږ موټروان زر را منډ کړه لاسونه ونی ول د سې وار ته پرې نه خو
نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده.
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي. د
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر دی تر ستراتیژي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي. خوشاو خوا غونډیان اجازه نه ورکوي چې کور خرڅ کړي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړي ده.
¡Vamos!
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاج اکبر کاکا، سلام شه. خیر په خیر، خیرت ده په خیر راغلی. رضا حاج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خسمه ده کې نه ما خدارا ته وای چې د څه شي لپاره دې راوغوښتم.
د دې لپاره مې راوغوښتی چې زیری در باندې وکم.
د څه شي زیری؟
تا راته ویلي چې کور مې خرڅ کړه. ستا د کور اصلي بیه 1,00,000 افغانۍ ده، خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په 1,00,000 رانیسي.
عجیبه ده والا، دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه بیه اخلي؟
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی؟ ستا کور تر نورو خلکو ګران رانیسي، ستا خو یې پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښې وي، بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پېژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
والا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. تو درېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رضا جی صاحب، چه کور ته ولاړ شو؟
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومي ده داړي.
رضا نه ده داړي، چه غوره شه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غونې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یو اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅوي یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشیان شته او نه نشه‌یي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني. اول نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پیسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته را پرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی. په خیر
ستړی مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي. څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پېژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې، خو موږ یې پېژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه‌یي موادو قاچاقبر دی او د نشه‌یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه‌یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه‌یي موادو کاروبار شروع کړه بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې پکار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور څخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې پکار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې پکار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په 1,00,000 افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، کارځېدلی ما درڅخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره بیه چې درلوده په هغه به یې به درڅخه واخلو.
واجي صاحب، وکیل صاحب ښه وایي. په تو راهنماو کې بای بای کو که هر څومره بای درلوده زه درې لک افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی خاچ اخبار دی، خو واده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.